اسرائیل او د ایران بریډ ورسته له هغه چې تهران پر اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټانو ټکو بریډونه وکړل، اسرائیل د غچ اخیستلو ګواښ وکړ. امریکا ویلي دی چې د ایران په وړاندې به د اسرائیل په هر ډول احتمالي غچ کې برخه وانه خلی، خو له اسرائیل سره به د ځان په دفاع کې مرسته وکړي. وضعیت با کوم لوري تزي په دې خبرونه کې نن د ایران د بریټ په اړه د اسرائیلو د خبرګون احتمالي سناریو باندې خبري او د مل مسره بحث لرو. او په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو او زیانونو مخنیوي لپاره څه باید وشي د ته هم لاندې کتنه کوم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیارانا نورستانی ما پروګرام په سولاندو خبرونه پیلوم. اسرائیل باندې د ایران د بی پیلوټا الوتکو او توغندیو له بریدونو وروسته د سفینې مانی یو لوړ پوړي مقام وویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د شخړې زیاتېدل نه غواړي. د سفینې مانی د امنیت شورا ویان جان کیربی د امریکا ان بی سی تلویزیون ته وویل چې موږ د دې شخړې زیاتېدل نه غواړو، موږ د ایران سره د جګړې پراختیا نه غواړو. اسرائیل د ایران له بریدونو وروسته د یک شنبه پورې د تیارسای په حال کې و. ایران په لومړي ځل په اسرائیل باندې لوی او پراخ بریدونه وکړل. تهران وایي دا بریدونه یې په دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ باندې د برید غچ و چې د سپاهي پاسداران د دوه جنرالانو په ګډون 12 تنه پکې وژل شول. ایران وایي دا برید اسرائیل کړی، خو اسرائیل لاس نه دی نیولی. د افغانستان یو شمیر پخوانی حکومتي چارواکو او سیاستوالو په اسرائیل باندې د ایران د تیرې شنبه د شپې برید ته په جلا جلا خبرګونونو کې دا برید مشروع ګڼلی او په سیمه کې د ترینګلتیا په کمیدو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې د سوریې په پایتخت دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ د اسرائیلو برید نړیوالې سولې ته یو جدي ګواښ و چې د ایران لخوا د خپل ځان څخه د مشروع حق د ځواب ویلو سره مخ شو. د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله هم د اکسپرټ انګلیز شبکه کې په یو پیغام کې د ایران ځواب یو دفاعي اقدام او د ایران د ملي حاکمیت پر وړاندې خبرګون په توګه یاد کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړي مرستیال امرالله صالح د اسلامي حزب مشر، ګلبدین حکمتیار د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حاجی محمد محقق، د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی رئیس محمد حنیف اتمر هم د دې بریف په حق خبرګونونه خودلی او دا د ایران مشروع حق دی بللې دي. او پاکستان د آی سی سی یا افغان طبیعت لرونکو او راجستر شویو کډوالو د ایستلو په لړۍ کې 8,000,000 کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستاني چارواکو ویلي و چې د اپریل تر 15 یې دغو افغانانو ته وخت ورکړی و چې په خپله خوښه اوسي. د دې مودې په ختمېدو سره دا د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیلېږي. په دې کې ډېری افغانان د کلونو او آن لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او وایي چې لګ وخت کې خپل کاروبار نشي پرې خدلای. اسرائیل وایي چې د خپل متحدینو په مټي څه باندې 300 ایرانی توغندي او بي پيلوټ الوتکي خنسا کړی دي. د ایران پاوز بیا ادعا کړی چې پر اسرائیل برید د توقع څخه ډیر بریالی وو. تهران د عملیات پای ته رسیدلې بولی د اسرائیل پاوز د امنیتي اندېښنو له کبله په ټول هیواد کې خنزي تړلې دي.
پر اسرائیل او د ایران د تیری ورځی بریټ په خبرګون کې د نړۍ مشرانو ډول ډول خبرګونونه خوډلی. اکثر لویدیز مشرانو له اسرائیل څخه ملاتړ سرګن کړي او نور بیا له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. امریکا پر اسرائیل او د ایران بریټ غندلې او د امریکا ولسمشر له اسرائیل سره د ایران پر وړاندې د خپل هیواد د کلک ملاتړ دریز یو ځل بیا خبر کړي. بلخو بیا روسیې د لانجې له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروپ له ټولو خونو د هغو اقداماتو چې خای په سیمه کې د پراخه جګړې لامل شي پر وړاندې خبرداري ورکړي. د دې سره هم مهاله بیا د بریتانیې لومړی وزیر په اسرائیل د برید له امله ایران غندلې.
زه په سختو ټکو کې پر اسرائیل او د ایران برید غندم. دغه بریدونه په سیمه کې اړګړې زیاتوي او سیمه بې ثباته کوي. ایران یو ځل بیا وښودل چې دغه هیواد په خپل گاونډ کې د بې ثباتۍ تخم کری.
جرمني هم د ایران برید غندلې او دغه برید یې د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللې.
ایران رژیم ټول منځنی ختیځ د یو خطر تر څنډې ورسولې. تېره شپه د ایران رژیم په اسرائیلو د 300 زیات توغندي، ډرون او کروز توغندي توغولې دي. موږ په تر ټولو سختو ټکو په اسرائیلو د ایران مخامخ برید غندو. جرمني د اسرائیلو سره په بشپړ توګه ولاړ دي.
لسیمې اردن هم پر ټولو خواو د صبر او زغم غږ کړي. اردن د اسرائیلو او ایران د لانجې غټېدل نړیوالې سولې ته د خطر په نوم یاد کړي.
موږ له ټولو خواو څخه زغم غوښتنه کوو او له دوی څخه غواړو چې په سیمه کې د بیلابیلو لانجو سره د با مسؤلیته چلند وکړي، تر څو سیمه لوی لانجې ته راکېل نشي. دا کار به بېله شکه پراخه جدي پایلې ولري.
بلخوا طالبانو پر اسرائیلو د ایران د برید ننګه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بللي. ملګرو ملتونو هم پر اسرائیلو د ایران برید غندلې او په سیمه کې د سم سمکی غوښتنه کړې او د ټولو دښمنیو د سم دستي بندېدو غوښتنه یې کړې. هسپانیې، کاناډا، ناروې، کولمبیا، ډنمارک او د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم پر اسرائیلو د ایران برید ته غبرګونونه ښودلي. تمه ده چې پر اسرائیلو د ایران د برید په اړه د بحث لپاره ملګري ملتونه ډیر ژر د امنیت شورا بیړنۍ غونډه او د نړۍ و بډایه هیوادونو مشران هم سره نږدې راتلونکي کې جرګه شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
پر اسرائیل او د ایران برید وضعیت به کوم لوري ته ځي؟ د ایران بریدونو ته به د اسرائیل خبرګون سوي په دې اړه په ایران کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داوودی سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې خبرونه کې را سره مل شوی دی. داوودی صاحب، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه او مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله. په سر کې خپل نظر د ایران د اقدام په حق له را سره شریکې چې د اقدام ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انا جان تاسیتا او خبرونه دیدم کو او ریډینګ کو ته درځول کوم سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو دا څو کال چې موږ دې شاهد یو حمله کې بیا به دا جواب وایي. کوم تاسو فاده ورس پورز وضعیت خرابې دي او نړۍ یو ډېر لوی جنگ پاتې کیږي. اساس دې مشکل داغه وخت له شروع څخه چې په جګړه کې د ښاغل محمود احمد نژاد رئیس جمهور ته او هغه اعلان وکړ چې دی به تم ایران اتومي کړي او اسرائیل به سیم چار کړي. د دې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د ماغه وخت له شروع شو. پس هغه له ایران هم خپل مداخله وکړه په اسرائیل کې او صفای او اسرائیل وکړه. تر دې هغه چې اسرائیل د ایران پایستانان ایران ته خاورې کیږي او ایرانیانو د اسرائیل شاوخوا ته په نامه د مقاومت ډلو ډېرې ډلې ټپلې جوړې کړې او وخت په وخت راغلي په اسرائیل باندې حمله کوله. فادتي غازی قضیه چې یو لوی ظلم دی چې اسرائیل کوي په فلسطینیانو باندې، هم په غزه کې هم په غربي کناره کې. په هر صورت باندې د غی په بدل کې اسرائیل فکر وکړي چې ایران ډیر راسوهنه کوي او چې کریم حقیقت نه نو د ایران کنسولګری بمبار کړ چې غلط کاری وکړي د نړیواله تعاملات خلاف ورزي وکړه.
بله،
بیا په مقابل کې ایران کوم جواب ویل دا هم غلط دی. دا د بلبل ملتونو میکانیزم د څه لپاره دی؟ دا د امنیت لپاره دی چې داسې مسایل حل کړي د خبرو د لارې، د نړیوال تعامل د لارې حل شي. هر ملک خپله مسله د بل ملک سره د میزایل او د بمبارد او د انفجار د لارې حل کړي. دا انسانیت کښې دا بشریت کښې دا انسان ته هیڅ شوله او دا دنیا په واقعیت سره چې بیا د جنګ لورې ته روانه ده. نو زه یو اړخ هم نقل کوم، دواړو غلطه لار نیولې ده. باید دوی بس کړي دا تشنج، باید د ملګرو ملتونو میکانیزم ته مراجعه وکړو او هلته د هغې لارې خپله مسله حل.
بله داوودی صاحب، خو په اصل کې د ایران دا برید نړۍ حیران کړل. هغه څه چې اوس تاسو ویل چې اصولي لارې هم وي د ملګرو ملتونو له لارې، د هغه منشورونو له لارې چې دوی دغه هیوادونه ورته ژمن دي، خو د ایران محاسبه څه وو؟ دوی له چا سره خبرې کړې وي؟ یا داسې وایم چې د پردې
تر شا روان وو د ایران نه چا ملاتړ کوو، یعنی په دومره زغار د دوی څنګه وشکولای چې دغه ټول قوانین هم په نظر کې ونی نیسی او په اسرائیل باندې بریټ وکړي، که څه هم دوی لکه د افغانستان د سیاسيون یا د مشرانو په خبره چې دا د دوی حق دی او ډیری هیوادونه یا سیاستوال مخصوصا د مسلمان هیوادونو په دې اند چې کپی یو د یو چا په حریم باندې تیری کیږي یا تیری کیږي دوی حق لري چې برته دفاعي یعنی دریس خپل کړي. خو خبره دا ده چې دغه بری د کوم محاسبه لمخې ایران په اسرائیل باندې وکړه، چا په شا ایران دا بولې و چې دومره دوی په زغره دا بریدونه تر سره کړل؟
اول خدا چې نړۍ خصوصا د امنیت شورا په سطح باندې خو د بل هر وخت نسبت باندې اولین ځل لپاره پس د ستول جګړې سخت تقسیم شوی ده. په هر موضوع کې چین او روسیا تقریبا یو نظر لري او درې نور ملکونه بل نظر لري. زه فکر نه کوم چې چین ایران تشویق کړی نه دی، روسیې تشویق کړی چې دوی داسې نظامي عمل وکړي. زما تحلیل دا دی چې ایران چې کوم د مقاومت ډلې جوړې کړې دي هغه ځینې رژیمونه پکې شامل دي. اوس حتی د سوریې په اړخ کې ایران د طالبانو اسلامي امارت هم خپله یو د مقاومت د شورا جز ګڼي، همداسې د حزب الله دي، همداسې نور نومونه دي. دلته یوه محاسبه د ایران دا وه چې که دوی د اسرائیلو هغه جواب د بمباری په دمشق کې طبي سفارت باندې کړی ده په نظامي توګه ورنه کړي، نو بیا دا د مقاومت جامې د دوی به داسې فکر وکړي چې ایران دوی استعمالي او خپله نه راښکیل کېږي. د دې وجې نه زما په سوچ کې زما په تحلیل نظامي اختلاس وه، اما په عین وخت کې دوی درې ورځې مخکې یا بلکې دوه اویا ساعته مخکې ټول ملکونو د منطقې ته خبر ورکړی و ظاهر به درځي او تیریږي به، یعنی چې اسرائیل هم خبر و، امریکا هم خبره وه، اروپا هم خبره وه چې هغوی مخنیوی وکړ. هماغه کیدای شي دقیقې چې 2% د دوی راکټونه تیر شوي او
شانشوه
یوه هم نه ده تیره شوې. زما نتیجه ګیري دا ده چې چا به په شان نه ټپولی، یو خو د دوی سیاسي مجبوریت دی، داخل د ملک نظام مشکل لري، د ملت فاصله پیدا شوې ده، او بله دا چې دا د مقاومت شوراګانې او ډلې چې دوی جوړې کړي دوی ته نه توقع درلوده ایران په خاورې حمله وکړي، یعنی سفارت پر ایران خاورې ده واقع.
بله اوس د ځای صاحب کا دې تر شو چې د بل مسل عمل او یا هم د اسرائیل د خبرګون موضوع راځي. امریکا او انګلستان دواړه غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. امریکا په ښکاره نتنیاهو ته ویلي دي چې که دوی پر ایران برید وکړي نو امریکا ویلي دي چې موږ به درسره ونه درېږو یا مرسته به درسره ونه کړو، که څه هم د ځان د دفاع لپاره به موږ تاسو سره ودرېږو. د نتانیاهو سره کوم اختیارونه شته؟ جګړه که اوربند؟
دواړه اختیار ورسره شته دي، او امریکا دې چک نشته چې د اسرائیل دفاع کوي او ویل دي چې ورسره به اوس په نيزه توګه باندې ودرېږي، اما حقیقت هم دا دی چې دا ځینې ورته ویل دي چې د حملې په صورت کې به ورسره نه ودرېږي، ځکه که امریکا د اسرائیل سره د حملې په صورت کې ودرېږي بیا امکان لري روسیې ته یو توجیه پیدا شي چې ایران سره مرسته وکړي. اما عین توګه د امریکا ډیپلوماسي فعاله شوې، د اروپا ډیپلوماسي فعاله شوې ده، مثلا چین سره دوی خبرې کړي چې ته نسبتا بی طرفه یې، خپل اثر رسوخ نه استفاده وکړه چې نه ایران بل داسې نظامي اقدام وکړي او نه اسرائیل. اسرائیل به البته چې امریکا تشویق کړي په دې راتلونکي ورځو کې که اسرائیل عجله ونه کړي په حمله کې، غربي ډیپلوماسي به ډیره فعاله شي چې دې معنی شي چې اسرائیل هم جواب وایي. ځکه زما اول خبره ته بیرته ځم که دا جواب د میزایل په میزایل وي، د راکټ په راکټ وي، او د بم په بم وي، نو بیا دا نړیوال میکانیزمونه د څه دپاره شي؟ دا ډیپلوماسي بیا د څه دپاره شي؟
بله اوس داودزای صاحب څه فکر کوئ چې په دې کې اسرائیلي چارواکي وایي چې د ایران د برید په اړه د اسرائیل ځواب له سپینې ماڼۍ سره په مشوره ترسره شي، د ایران د برید په وړاندې به د امریکا دریځ څومره محتاطانه وي، او بل دا چې د ایران د برید په اړه اوس به د اسرائیلو د خبرګون احتمالي سناریو به څه وي تاسو په ان لدی وروسته به څه کیږي واضح ده چې یو ډول ځواب به وي خو پښتنه دا ده چې بیا دا به څومره پرمخ سي
خو دا دواړه خواخو تر اوسه پوری کوشش کوي چې محاسبه شوي عملیاتو کې ډیر تاوان ونه لري اسرائیل به کوم عملیات چې په نظر کې نیسي هغه به شاید محاسبه شوي چې ډیر تاوان ونه لري خو بیا دا شاید ډیر قابل پیشبینی نه وي ډیر غټ ضرر واړي ایران ته بیا طبیعت چې دا طبیعت چې دا خبره سرتاسري جنگ ته اوړي هغه کې د هیڅ خیر نه دی نه امریکا په دې وخت کې دا تنش غواړي نه اروپا غواړي نه د عرب ملکونه غواړي او حتی ایران هم نه غواړي اما د اسرائیل په ګټه دی په دغه وخت کې تنش دنیا خو د هغه وخت د اسرائیل چې ایران اتومي کیږي دویم دا چې هغه هم خپل سیاسي معضلې لري په جنگ کې داخلي بیا اسرائیل متحد کیږي د بل هر وخت نه مخکې اما په هر صورت زیات مسولیت اوس امریکا ته راځي کیږي امریکا اوس ته کومک منظور نکړي د امریکا کانګرس ته اسرائیل ته نوې کومک منظور نکړي او په بیخي په خط کشي ورته واضح کی چې کچېره دوی حمله وکړه او هر نه واقف او واقف تر راځي هغه به اسرائیل په خپل بیا جواب وي په هغه صورت کې به زه یقین لرم چې ممکن اسرائیل دوباره فکر وکړي څه شرایط وړاندې کی او خبرو ته کینی هغه د ملګرو ملتونو په چارچوب کې په یاد ولرئ چې ډېر څو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې یو حرکت مخته شوی و چې اسرائیل د ملګرو ملتونو په وجه فلسطین د ملګرو ملتونو رسمي عضویت واخلي نو کېدای شي اسرائیل بیا دا شرط وړاندې کی امریکا ته نورو ملکونو ته چې فلسطین ته د عضویت نه ورکول کیږي د ملل متحد نو زه به بیا د ډیپلوماتیک تعامل نه کار واخلم او د زغم نه به کار واخلم په هر صورت دا راتلل کې څو ورځې ډېرې مهمې دي که چېرې ډیپلوماسي نتیجه ورنکي او خدای نه خواسته خدای نه خواسته اسرائیل نو حمله وکړه ایران به بیا هم دغه سپی بله
بله اوس پښتنه دا د دوزه صاحب چې کدا جګړه پراخ شي د کومو هیوادونو د خلتیا ګمانځي او کومو هیوادونو په دې جګړه کې خل پاتې شي که څه هم هغه د نړۍ ستر هیوادونه لکه امریکا بریتانیا دوی ویل دي چې غچا خوستین کې بریدونه په یو بل د ایران او د اسرائیل دی په یو بل پیل شي نو دوی به د دې نه ملاتړ ونه کړي خو کدا سی وشي آیا نړۍ به د یوې بلې بشپړې جګړې شاهد بوي
دا نړۍ چې کله جنگ ته ځي دا فیزونه لري مراحل لري فعلاً ماهرین وایي چې دریم فیز ته تلې ده خبره اول فیز په غازی حمله و دریم فیز د اسرائیل حمله و په دمشق کې په ایران سفارت دریم فیز به امداد چې د ایران حمله ده دا سی پینځم شپږم فیس کې به بیا د منطقې ټول ملکونه متاسفانه چکیل شي یو به هم د دې اور نه بچ کیږي ځکه چې تاسو وګورئ چې د اسرائیل سره اردن هم ولاړو او د ملکونه د منطقې د ایران نه هم قصر نه لري د اسرائیل مخالف دي د اسرائیل د عمل مخالف دي چې په غزه کې کی اما د ایران نه هم قصر نه لري نو هغه ملکونه هم بیا متضرر کیږي د هیله د چمدغه دریم چې د نظامی خود ریږي
بله یو ورسته پښتنه د اوځي صاحب اوس کا د طالبانو د ریس تراشو طالبانو د ایران دا کار په حق بللای او په دې کار سره دوی ویل دي چې دا د ایران حق او چې د خپل ځان دفاع وکړي خو خبره ده چې په دې کار سره طالبان څه کول غوړي د دې طرف واقع کیدل یعنی دوی واقعا طالبانو ته څه ګټه رسي چې د ایران پلوی وکړي او اکثریت د افغانستان په خوانی چارواکي هم ورته وایي
او دا خو هر ملک یا هر اداره د خپل عوام او د خپل خلکو نظر په اساس باندې فیصله کوي او بیا اقدام کوي په دا وخت کې د افغانان په مجموع کې اکثریت د اسرائیل مخالف دي چې په غزه کې کیږي په دې باندې ډیر زوريږي نو ځکه د ایران عمل تاییدي او دې وخت کې نو چې اسلامي امارات هم مشکل لري د روابط او د خپل ملت سره د مشروعیت مشکل لري په دې لپاره چې په ملت کې نور ځای پیدا کړي د ملت انزار منعکس کړي او د ایران د موقف نه حمایت وکړه. اما زه یقین لرم چې کچیره سراسری جنگ تلاش ایران او اسرائیل اسلامی امارت په نه دخیلی.
ډیر ډیر مننه کوم په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوزای صاحب ستاسو دوه وخت او ارزونې څخه کور مو ودان خیر اوسئ.
مننه ستاسو نو خیر اوسئ.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دیرمانه کوم استاسو نه هم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره است د طالبانو د حکومت لپی خو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وی چې د تیرو دوه ورځو د سیلونو لقبل درې دې شتنه مرشيوي او ویش نور ټپین شي بي د دغه وزارت ویان مولا جانان سایق پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری غونډه ته وویل چې په بیلابیل ولایتونو کې په شپېتو د شپېتو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ سیلونو شپک سوا او شپک کور او سلګونه چې دی با کرنیز ازمکه هم ویجاړه کړی دا سایخ وای چې سیلونو 200 سروي هم مرکړی او شاوخوا 15 اتیا کیلومتره سړکونه وران کړی دي. سیلونو تر ټولو ډیر زیانونه په روزګان ولایت کې پیښ کړی دي. د دې وړاندې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لنن دوشنبه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سیندزو حوضو کې د اوبو د اندازې د لوړیدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې وه. په دې حق لازم ما ملما د اوبو متخصص نجیب الله سدید صاحب بلا معلومات راکړي. سدید صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. سدید صاحب د دې وړاندې یعنی د دې سیلابونو په حق لا یا په اړوندو ادارو چې په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي دوی خبر ورکړیو خو تدابیر ولې سم نیول شوی نو چې حداقل د تلفاتو یا د ځانی تلفاتو مخه خو نیول شوی وای.
مانه کوم نورستاني خو زه هم تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
ګوره سیلابونه د دوه ونې خو نه تر نن پورې پېښ ویني شو او خلکو خبرم وو. خو متاسفانه زه چې وضعیت ته ګورم دا سیلابونه دنه تر وړاندوین نه ډېر شدید وو. دا په دې معنی چې خلک په تاسو لپاره راځي دا ونه ډېر آسان نه وي وو ډېر آسان یې فرض کړی وو کوم تاسو لپاره په هلمان په اوځ کې په خصوص توګه د اوبو د سیلابونو شدت او د اوبو جریان مقدار ډېر لوړ وو دا آسان چې خلکو کله شي چې فرض کړی وو نو دا یو علت وو خو نور عوامل هم لري نور عوامل چې باید وایم چې یو خو متاسفانه د سیندونو او د ویالو هغه حریم چې موږ تعریف وو دغه حریم په ساحه کې متاسفانه زموږ خلک کورونه جوړ کړی دی او دا متاسفانه د خلکو د معروضیت کچا لوړوي ځکه چې کتاسو د سین په حریم کې کول جوړوي نو که سه لاب راشي نو تاسو په لومړی توګه متضرر روي او هغه ساحو چې هغه کورونه چې له سین په لری ساحو کې موقعیت لري هغه نو مسوم پاتې کیږي نو دا بل علت دی یو علت هم دا دی چې هغه وړاندوینې چې له رسنیو نه خپرېږي هغه متاسفانه خلکو ته په محدوده توګه رسیږي دا په دې معنا چې
یعنی آگاهي هم نشته په دې برخه کې ډېر
وکلو باندې کوم تاسو لپاره خلکو رسنۍ ته لاسرسي محدود دي او لاسرسي نه لري او دا زوایم چې د جمعهتون کار دي چې د وړاندوینو هغه ادارو سره باید په همکاري وسی او دا وړاندوینو باید خلکو سره شریک وي.
بل سدید صاحب تاسو مخکې د سیلابونو د شدت خبرم وکړه د سیلابونو د شدت لامل څه دی مخصوصا بیا په ځینو خاص ولایتونو کې یعنی ولې د دې عوامل څه دي؟
ګور زمونږ هیواد او غرنی هیواد او په غرنی سیمو کې سیلاب په ډېر چټکی کې هغه جریان شدت مومي او جریان توغیانی کېږي. دا د جغرافي دارو مایلان ته هم مایلان سره هم ارتباط لري او هم د ورخ بنا ګوره د اقلیم بدلون یو آزاد دام دی کېدای شي چې ورښتونه په ډېر چټکی کې راځي او دا چټک ورښتونه بیا خلکو ته موقع نه ورکوي چې ځانونه وباسي او اضرار لږ کړي. دا متاسفانه هغه هیوادونو ته ډېر ضرر پېښوي چې غرنۍ سیمو کې خلک ژوند کوي او دا هایدرولوژي هغه رژیم چې دی غرنۍ او ډېر مایلانداره سیندونه لري.
سدید صاحب که اوس دا ورښتونه دومره بورانیانې هم لزان سره لري او که دې ته ورشو چې د دې ګټې بیا د وچکالۍ لپاره څه دي فکر کوي چې دا بارانونه کولی شي چې د وچکالۍ سره سکل مرسته وکړي؟
بالکل مرسته خو ډېر کړې ده. اوس چې زه ارقام ته ګورم تر دې راهده په هیواد کې هغه اوبیز حالت نورمال حالت ته رسیدلی ده. یوازې په بدخشان کې زمونږ اورښت اوس هم تر 30% پورې د کسر د اورښت لرو خو په نورو ساحو کې زمونږ اورښت نورمال حالت ته رسیدلی ده. دا اوبه که ذخیره شوی وای نو د ځمکې لاندې اوبه هم ورباندې تغذیه شوی وای. متاسفانه افغانستان د بندونو د نه درلودو له کبله هم د سیلابونو نه متضرر کیږي هم دا به اوبه متاسفانه بې له کوم ډېرې استفادې نه زموږ هیواد ته ځي. دا متاسفانه افغانستان کې یو لوی مشکل دی ځکه چې که موږ او تاسو پرتله کړو د ایران په مقابل کې ایران 22 مرتبه ډېره د اوبو ذخیره ظرفیت لري د مقابل کې او پاکستان بیا زله ډېر د اوبو ظرفیت ذخیره لري. نو دغه کمپانه متاسفانه افغانستان ډېر متضرر کېږي.
بله سدید صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، ولې د اوبو د بندونو په جوړولو کې تعلل کېږي؟ دا مونږ په خوا هم په همدې خبرونه کې په وار وار په دې مسلې باندې خبرې کړې دي. دغه د اوبو بندونو جوړولو کار ولې دومره سخته ده حکومتونو ته؟
ګوره یو خو لوی بندونه لوی بودیجه غواړي چې متاسفانه بعضې دولتونه یې نه لري او که تاسو یې غواړلی نړیوالو بانکونو نه یې ترلاسه کړي نو باید تاسو د همسایه هیوادونو سره د اوبو په سر کې د اوبو په ویش کې باید مایلې ولري چې افغانستان یې نه لري، یوازې د هلمند په سر کې د ایران سره لري. نو دا لوی عاملونه وو چې په دغه سابق کلونو کې جنګونه هم ورسره وو، خو په دغه شلو کلو کې چې مونږ او یو فرصت مساعد وو متاسفانه ونه شي کولی پرته له سلما او کمال خان باندې نور ماټو بندونه کې مسالمه ګذاري وکړو.
ډیره مننه کوم د اوبو متخصص نجیب الله سدید صاحب ستاسو د وخت او ارزونې څخه. کور ودان
مننه کوم.
قدم لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیږي. ساسلو ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم.